سلام وخت په افغانستان کې د سهارات بجیش ویزه سفی ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بنټ په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواد ځي او راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي. هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړي دي. ملګری ملتونه وایي ټولو زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي. ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولی شي چې دوی د تاوتریخوالي، فقر او استثمار سره مخ کړي. له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش د اکتوبر په 11مه په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالی په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولي دي. ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامداره مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلی چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو 10 کسانو 9 کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي. د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې پر ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغه افغانو کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم وروسته له هغه ورکړ چې د یو 24 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلاني په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره چې د موکل غوښتنې لیک ومنل شو. او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوره پړاو لوبې سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن پرون رسنیو ته په استرالیا کې وویل افغانستان پیاوړې لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 500 اوورونو اتل دی په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی. افغانستان او انګلستان له دې مخکې 2 وارې په نړیوالو 20 اوورونو سیالیو کې لوبې کړې چې دواړه افغانستان بایللی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یو وار بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته دی چې په غیواد کې د کډوالو له میندو پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. په دې اړه مو له پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړي.
زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستانی تابعیت لار پرانیزي.
د کرکټ ملی ټیم به سبا له انګلستان سره لوبه ولري. د افغانستان په ګروپ کې انګلستان، استرالیا او نیوزیلند هم شته. هستی ګل عابد چې پخوانی کرکټ لوبغاړی او اوسنی روزونکی دی په دې اړه وایي
دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی. انګلینډ او نیوزیلینډ او استرالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلینډ وایي نیوزیلینډ او استرالیا یو رقم کنډیشن دی.
د پکتیا خلک له لوړو قیمتونو شکایت لري.
ڈالر پہ یو روپئے سے مگر قیمت دکھا ڈالر پسل روپئے سے مگر جنس پاگا قیمت باندھ دہ خوشحال نہ پرسان دہ
بریتانیہ صدر اعظم لیز ٹراس استعفی وکڑا.
I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې په افغانستان کې بشری وضعیت خراب ده. هغه له ټولو ښکېلو لورو غوښتي چې د دغه وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپله ویبپاڼه خپور کړی. تفصیل یې په دغه رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. ښاغلي بنت په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویل شوي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسو. نوموړی دې پایلې ته رسېدلی چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټولو اړخونو ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي تر څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینت ماموریت پر دې څرخي چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکېل شي او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د ده د مخکیني راپور چې د بشري حقونو شورا ته یې وړاندې کړی سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت به د روانې اونۍ د اکتوبر په 16 خپل ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. ښاغلي بنت افغانستان ته په دې 12 ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقونو له مدافعانو د ښځو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د وروستي برید د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقص شوي او همدارنګه له خبریالانو سوداګرو ښځو ښوونکو او استادانو دینی عالمانو او د اقلیت ډلو له استادو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر دې سربیره نوموړي له بامیان او پنجشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بنت په خبره اکثرو مهمو کسانو سره یې چې لیدلي نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت پر عبادت ځایونو ښوونځیو ترانسپورټي سیستمونو او اقلیتونو په تېره بیا پر هزارګانو د زیاتو شوو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډېر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعالې دي د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کېږي. د بیان له مخې ریچارډ بنت د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربېره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بنت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه یې د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدا او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي اړتیا په ډاګه کړې ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقونو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقونو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلي بنت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقونو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغه افغانانو ته دي چې په غیواد کې د کډوالو له میندو پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلي 16 کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبه په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالاً په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1999 کال پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان د هیواد د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری یې د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې د اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اطهر مین الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو 40 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه په خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل ویلي چې هغه 40 کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي من الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په ریپورت کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد د ستری محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلی وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره پاکستان کې دنده کړې وه زردشت شمس سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوې او که بشري اړخ هم لري.
همداسې ښکاري چې دغه پریکړه به ممکن په بشري بنیادونو باندې شوې وي او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسیزو راهیسې میشتي هغوی ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دغه قضیه به محدوده وي د همدې یو مشخصې موضوع په اړه چې دې کې کوم شخص ته محکمې ویلي دي چې دې ته تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولی شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغوی ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادي حقوقو نه برخورداره نه دي. دوی د ډیرو هغه خدمتونو ته لاسرسی نه لري، که هغه د یو عادي موبایل سیم کارت اخیستل وي، که هغه په بانک کې حساب پرانستل وي، او حتی نور د زده کړو مراکزو ته د کسب تنام کې د هغې کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولی وي، خو که چیرته وي نو دا ډیر غټ خبر به وي او طبعا دا به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډیر ژور اغیز وکړي.
که پاکستان کې زیږیدلو افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکول کیږي، د دوړو هیوادونو غ ترنګلو اړیکو ته په پام د افغانستان پر طبیعت به څه اغیز ولري؟
ګڼ شمېر افغانانو په ډېرو اروپایي یا نورو هیوادونو کې هم تابعیتونه ترلاسه کړي دي او خپل افغاني تابعیت هم حفظ کړی دی. د افغانستان په قوانینو کې دې ته څه ستونزه نشته، دی دوی کولی شي چې دواړه تابعیتونه خوندي وساتي. اما د پاکستان سره چونکې سیاسي اړیکې زمونږه ښې نه دي پاتې شوي او پاکستان تل د افغانستان په چارو کې په مداخلې باندې تورن پاتې شوی دی، نو دغه پیکه اړیکو په دغه برخه باندې ممکن اغیز کړی وي. که څه هم په دې برخه کې داسې یو څه روښانه زما د معلومات تر مخې کوم داسې روښانه پالیسي نشته دی، خو داسې ډیر کم لیدل کیږي چې یو افغان د پاکستانی تابعیت هم اخستې وي او هلته د په افغانستان کې هم خپل پاکستانی تابعیت په ډاګه کی او خپل افغانی تابعیت دیم حفظ کی. که څه هم معلومات داسې شته دی چې یو شمېر افغانانو په پاکستان کې تابعیت ترلاسه کړی دی، ولی دوی دغه د پاکستانی تابعیت موضوع تل پټه ساتي، همدغه شان په پاکستان کې همدغه سي موضوع ده چې چیرته افغانان ولته تابعیت خسته دي ولې کاغي الته د وای چې زه افغان ما پاکستانی تابعیت مې خسته دي نو د دوی شناختی کارت او د دې د تابعیت په ماغه وخت کې لمن زوړل کیږي نو په دغه برخه کې تبن ستونزه شته دي.
په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د ورستی تصمیم په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شل اوورونو د نړیوال جام د غوره لوبډلو پړاو سیالۍ سبا پیلېږي. تمه ده افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړي او کوربه استرالیا هم له خپل ګاونډ نیوزیلند سره لوبه لري. دوی ټول په الف گروپ کې دی. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخوانی غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
پس بالران چې دی استرالیا کې مخکې نه پکارو زمونږ د پس بالران چې کوم ټیم کې دي دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللي دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی تر هغه تجربې چې مخکې دوی لوبې کړې وي هغه وتر ترنی خو بیا هم توقع تمه له پس بالرانو نه زمونږ ډېره ده. استرالیا چې ده کنډیشن د پس بالرانو ده.
د افغانستان فاست بالرانو په انګلینډ کې لوبه کړې ده هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاست ډېر نو استرالیا ته ورته نه دي.
نه نه انگلینڈ کی چیز برطانیہ کے التا سوئنگنگ کنڈیشن دا التا ہوا چیز یخ یہ بال تاوی گی تاوی دل بال تاوی گی پس بالر جیر بال تاوی را تاوی کتا تو دے آسٹریلیا انگل کرکٹ گل دلائی پا آسٹریلیا کی چیز دا مختلف دش دل تا کلکی ہوئی کٹی دی باونتی ہوئی کٹی دی بال دیر جگ پا ہائٹ باندر آئی دی.
دے افغانستان لوبغاڑو چی پخوا پا آسٹریلیا کی پا نڑیوال جام کی برخ اخیستی وا دا کم بال چی با دا سی راپورت بشو دا خنشوی لوبا والی فکر کہ تجربہ پری برخا کیا خستے
پاک خبر ہوگا بیٹسمین چی دی اگوئی چی دی دغه بونس یا ون یو سلو سلویک سے نفور دا سپیڈ سرا مشکل لری او بونس تیز بالر چی دا اگا چیو سلو سلویک سے نفور دا پور تی یا گلو بول اختیا ہم مشکل شی وکا چرت یو سلو سلویک یو سلو دیر شو کے بالنگ کی اگا بادران چی دی اگا منگا ہمیشہ وہی لیجی کہ اگوئی بانسرم بیا زمنگ بیٹسمین جرا والی زمنگ با خطرہ آسٹریلیا نوی دغه زمنگ لو بورڈ سره دا زمنگ با خطرہ د نیوزیلند نوی نیوزیلند مخ پاس بالنگ اٹیک لري دا نوې بازار چې راوسته دا باندې نومیر شوخه بالر د سپیډ لري بولټ مور سره دا
لا فنسان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د وډ د انګلستان اغه پاکستان کې په ورسوي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافون لوبغاړي څنګه لوبه کوي.
بالکل مارکوټ چې ده تیز بالر ده مارکوټ اغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي. پاکستان سره په پاکستان په مړوي ګډو باندې اغه 150 پورې بال وکړه. آسترالیا کې اغه نه ډیره تمې دي کېده شي خپل اغه پیس هم زیات کی او خپل بالینګ مو کی نو دغه درې ټیمونه موږ لپاره سخت چیلنج دی. انګلینډ او نیوزیلند او آسترالیا یو دا چې دغه دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلند او نیوزیلند او آسترالیا یو رقم کنډیشن ده او انگلینڈ مخ تاسو یاد ونه وکړه چې انگلینڈ کنډیشن هم دوی سره ورته کنډیشن ده او دا درې وړ ټیمونه چې دي زمونږ لپاره غټ امتحان ده.
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن لمخې څنګه ده یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو ته ښکاري؟
ګوره د افغانستان خل لوبډله ده او بدبختانه به ووایو چې زمونږ لوبډله بغیر د تیاری نه آسټرالیا ته لاړه. هغوی یو سریز مریض دی چې اثر د شلوري د کرکټ کوم سریز هم ونه کړه په کار وچ نړیوال جام نه مخکې زمونږ لوبډلې کوم اروپایي هیواد سره یو ښه ټی ټوینټي سیریز کړی وای یا زمونږ خپل یو ښه لیګ شوی وای. دې هیواد کې موږ نړیوال جام کوو چې هغه هیواد د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي جدید ټیکنالوژي چې دا هغه ټولې پکې دي پیچونه ډېر تیز دي هر یو ټیم ډېر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لاړ. بیا هم زمونږ لوبډله لکه هغه تیارو سره لکه کوم نور هیوادونو هغه سره لاندړه خو امکانات شته چې نړیوال جام کې
کرکٹ د ملی ټیم پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنی کوچ او روزون کې دی چې د کرکٹ د ملی ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږ اونیو کار وروسته استعفا ورکړه. هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
لیز ټرس شپږ اونۍ وروسته تر دې استعفا وکړه چې سرریاسمه شوه. اخلي ټرس په خپلې لنډې وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه وویل:
I cannot deliver the mandate on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار ګوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلی کولای. له همدې عمله له خپلې څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
I am resigning.
هغه له ټرس زیاته کړه چې تر هغه به دا په واک کې وي چې بل سر لیاسم خوره کیشي. ټاکل شوې ده چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیره وي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوې ده چې په 2024 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلې ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واک لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اخلي ټرست د خپل ګوندی ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له عمله فشارونه زیات شول. د دې د نویو تګلارو له عمله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډې مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې یوازې 45 ورځې په واک کې و. دا د سپتمبر په 16 د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خره غلاست وایم. د ایتالوي ستور مزلې سمانتا کریستوفوري ټی په مشرۍ فضا ته د سپیس ایکس بیړۍ هلته له شپږو میاشتو تیرولو وروسته مځکې ته ستنه شوه. د رویټرز خبري اژانس د راپور په اساس دا د سپیس ایکس نړیوال فضایي تمځای آیس ایس ته د ستور مزلې ټیم څلورم تر ټولو اوږد ماموریت و چې د جمعې په ورځ په خوندي ډول بیرته ځمکې ته ستون شو. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
فضا ته د سپیس ایکس د ستورمزلی ټیم څلورم تر ټولو اوږد ماموریت د اکتوبر په 14 نیټه پای ته ورسید. سمانتا کریستوفوریټی د دې ماموریت مشره وه. دا وایي فضا ته د تګ د فرصت په خاطر منندویه ده. دې د جرمني په کولن ښار کې د اروپایي ستورمزلو په مرکز کې د یو خبری کنفرانس پر مهال وویل چې دا هغه څه دی چې دا ورته سترګې په لاره وه.
I'm grateful for the opportunity.
او له همدې عمله زه د دې فرصت لپاره د زړه له تله منندویم او د دې فرصت لپاره مننه کوم چې په دې ماموریت کې ما د مشرتابه ځینې دندې ترسره کړې. دا زما په فکر د یو مسلکي کس په توګه د خوښي وړ خبره ده.
45 کلنی کریستوفوریټی وویل تر ټولو لوی لاسته راوړنه دا یقیني کول دي چې ټیم یې د دې تر مشرتابه لاندې په اسانۍ سره کار وکړي. کریستوفوریټی لمړنۍ اروپایي ښځه ده چې د آی اس اس مشره او د دې نړیوال فضایي تمځای 15مه اروپایي قومندانه وه. کریستوفوریټی د شنبه په شپه د اکتوبر په 15مه د آی اس اس له اوسني ماموریت چې نوم یې اوش پیته دی له سفر ځکه تاسو نسوه. د آی اس اس د ډیری عملی ماموریت دا و چې د ساينس پر بنسټ غنې د ټکنالوژي تجربې وکړي. مهمه برخه دا و چې د انسان په حجرو کې د مځکې د کشش لکبل رامنځته شوی بدلونونه وڅېړي. د دوی په تحقیق کې په فضا کې د انسان د بدن د مدافعې پر قوه باندې د خوړو د تغییر اغیز، د معدې روغتیا او تغذیه شاخصونو مستند کول هم شامل وو. د امریکا د فضایي ادارې ناسا په وینا فضا ته د دوی د سفر پر مهال دغه ستورمزلي عمله پر مځکه شاوخوا 2160 وارې چې په هر نوې دقیقو کې یو ځل کېږي راڅرخېدلې او په فضا کې شاوخوا 114 میلیون کیلومتره اوږد سفر کړی دی. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اوس په ورشو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته نرخونه لوړ دي. دوی وایي که څه هم سوداګر او دکانداران وایي چې د ډالرو په پیسو باندې سوداوي اخلي او په همدې خاطر نرخونه قیمته دي، خو د دوی په خبره چې ډالر که ارزانه هم شي نو دکانداران بیا هم اجناس په قیمته باندې پلوري. په دې اړه نجیب الله خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا اوسیدونکو وای سره لدی چې په دې ورستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوي، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم سرګن لګوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوي، خو پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ڈالر پہ یو روپے سے مگا قیمت دکا ڈالر پہ سل روپے سے مگا جنس پاگا قیمت باندھ دا کہ خوشار نہ پرسان دا کہ پہ یو روپے آخ لے کہ پسل خرچے کہ پسل روپے نہ پسل روپے خرچے دل تو پختہ مختہ نستا خروال تب نہ مدا گوکتا نہ دا نرخن آؤ تر سے دلی دی ڈالر گور خبر ہے سید افغان پہ مقابل کی تم رارا غرض دلے دا مگر امید پہ پکتیا ولایت کے نرخن پاگا خپل حالات کو ولاد دی
دا پکتیا یو بل اسیدون کے عبدالجلیل وائی بیکاری زیادہ دا خلق اقتصاد کمزور ہے دی
دل خلق اکثر غریبان خلق پراتی دی دمر واس نہ لری بیکاری زیات را پټونه ډیر جگ دی وړی جگ دی وړو هر شی تر بی سره جگ دی خو ته پر کنټرول نه سوای
د گردیز خر دکانداران وای د تو کو بای تر ډیر ډالر پوری تړلی دی او دا بای دی او سات لپاره هم ثابت نه دی. د گردیز دوه تر دکانداران ګل محمد او خلیل وای کلوی سوداګر ورته تو کی پټیټه بای ورکی نو دوی هم د ډیرو غټو پلوی نه دی
ګودام وي حساب داس دای چې په ډالر ڈالر یو سات جگ بل سات ٹیٹ ہوئی دس سانیا سانیا کے پارک کری ڈالر اٹھو دلتا ہے ڈالر کے حساب رہے گاٹ تے جران سے ٹیٹ رہے کہ مجھ بھائی ٹیٹ خاص کو مجھ اس پتا اڑو بجے ایک سل روپئے گاٹا دو سل روپئے اراز چھ ڈیر خاص کو تین سو بجے سلور بجے تر بجے
بازار کے نرخوں نے ندر الوی دے اور ڈالر الوی دا رہے شہر والی بات جدید اقدام ہو کی نرخوں پختہ نہ ہو کی نرخوں نے ڈیر پور تھا دی تیل ہم نے دیر الوی دل نور الایا تو کر الوی دے دی نرخوں نے بہتر اوگر جیس اوراج اوراج پارچے بیت وار کی
بلوری تزای چارواکی وای د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو غټ پلاوی ګمارلای د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو غټ کمیسون ټاکلای چې په کې وتاق تجارت صنعت تجارت د ولایت محترم مقام د محکمې ریاست او د خاروالۍ ریاست د یو غټ کمیسون د غوی په کار باندې شروع کړی د لګیا دی بازار کې نو تجارانو سره لوی ډونرانو سره نو ان شاء الله نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ پولیس کې په 109 کتار کې شمیرل شوی چې وګړي یې د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
زاد مخالق جمال زید کندهار ولایت د پرنسیو نه ایز خبرې کوم. ما د وړپور چرواک سره دغه هیله ده چې د اشکا پر دروازې څخه بیا در انصاری مین پر دغه سړک ډیر خراب دی، جمع را روان دي، د مسلمانان ډیر په تکلیف یې. نو زما دا هیله ارزو دي د شروالی ولا دغه سړک جوړ کی یا سم برابر کی په دا جمع کې د رخصوانان خارکیان او د زرنجان ولا ګرځ چپسی وی مسلمانان ډیر په تکلیف چې د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي لوړپور چارواکو د ازموږ خبر ورسوي. ازادي راډیو زموږ د زړه راډیو ده.
زه د فراری ولایت د بکور سوالي د سپین کاري څخه خبره کوم. څخه مدا غوښتنه او هیله ده او د خیریه مسوت چې د زموږ د بکور سوالي د سپین کاري سیمه چې ده نو د بارانو په ټیم کې ډیر سخت موږ د مشکلات سره مخ یو ځکه دلته بل بس بیا نه موټر کلاس نه نه پیاده سړک کلاس نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته سړک جوړ شي.
موږ دا پیغام دی چې د ماتکی د هلمند ولایت د ماتکی ساحې ته تر اوسه پورې هیڅ موسسه نه ده راغلې. هر کله چې راشي هغه داسې نه خلکو ته ورکوي چې هغه دوی وایسته لري. یو وخت کې زه ورغلم ما ورته وویل چې زما نوم ولیکه ډېرې بیا به کړم رنګزر دی کړم. نو زموږ اواز دې تر لوړو مقالمو مقاماتو پورې ورسېږي.
سلامونه نیک هیله احترامات ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. زمو په سیمه کې د غزنی ولایت ولاړ اوبو کې زیات خلک راځي د مرغان ښکار کوي. له اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه چې د خلکو مخنیوی ونیسي تر څو د ښکار له منځه یوسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ حسن نور محمد خبره کوم. د غمرستې چې راځي موږ ته نه راکوي. دغه منطقه د کمربند ساحه ده. را دې سې ودې ګورې یوه دانه غنم یې چاته نه دی ورکړی، نه وړه ورکړی، نه د شي مرسته ورکړې ده. دغه زموږ پیغام دي خپور سي وروره د زموږ مشران دي په موږ سر وسرخي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422211401.
د سهار اته نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي